ته شمای کاذب ویل کیږي. یعنی هیڅ څوک په افغانستان کې یعنی عمومي خبر نه کوي.
لطفا وکړو کور ودانده سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو محمد داوود مایار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل او دغه راز فرید یار په چک جمهوریت کې له پناه غوښتونکو سره د مرستندوی ادارو سلاکار او مهاجر حامد هاشمی چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په دوهم سات کې په یوې بلې موضوع خبرې کوو، خو اوس د خبرونو نوبت ته سفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کندوز د سقوط د څېړنې حقیقت موندونکو پلاوی وایي چې وسلوالو مخالفینو له پاکستان څخه لارښوونه اخیسته او د کندوز په سقوط کې د رهبری عامل ډیر مهم و. د پاکستانی چارواکي وایي چې 22 پاکستانی جنگیالي چې په افغانستان کې وژل شوي وو د کوز دیر په سیمه کې خاورو ته سپارل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د مالی وزیر د 1995 کال د ملي بودیجې په اړه د مشرانو جرګې غړو ته معلومات ورکړل. پوره خبرونه د کندوز د سقوط د څېړنې حقیقت موندونکو پلاوی وایي چې وسلوالو مخالفینو له پاکستان څخه لارښوونه اخیسته. د دغه پلاوی یو مسؤل امرالله صالح نن په یو خبري کانفرنس کې د کندوز د سقوط مهم عامل رهبری یاد کړه او ویل چې طالبانو د جګړې ته له یو کال مخکې پلان جوړ کړی و.
از عنصر رهبری کوچک
بخاطر خغلی سالیوی د ټولو دولتي سیمو د تیرستلو په خاطر د وړي رهبری لانسور نه په بشپړ توګه کار اخستل شوی وو. مونږ زيني مکالمي ووري دي چې د طالبانو قومندان له پیښور لارښوونه اخلي. امرالله صالح چې د ډاکټر فاروق وردک تر څنګ د حکومت له لوري د کندوز د سقوط د مسلې د څېړلو لپاره د کمیسیون د مشرانو په توګه ټاکل شوی و، نن یې د خپلو څېړنو راپور چې په 200 مخونو کې جوړ شوی و او حکومتي چارواکو هم کتلی رسنیو ته وړاندې کړ. پاکستانی چارواکو تایید کړ چې د پاکستان چې 22 پاکستانی جنگیالي چې د افغانستان په خاوره کې وژل شوی وو د خیبر پختونخوا په کوز دیر سیمه کې خاوره ته سپارل شوی دي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر یو چارواکی عالم زیب د ازادي رادیو مشال رادیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دغه کسان د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاوره ته سپارل شوی دي. ویل کېږي چې دغو ډلو د مجاهدین البدر او جماعت الدعوه له ډلو سره ارتباط درلود. اخوا په فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو شبکو کې هم د هغو تابوتونو تصویرونه ښودل شوي چې د البدر بیرغونو باندې پوښل شوي او ویل شوي چې دا کسان په افغانستان کې په یوه درنه جګړه کې وژل شوي. اخوا د افغانستان یو لوړ پوړي چارواکي چې د نوم لاخستل ډډه کړې ویل دي چې دغه پاکستانی جنگیالي په خوست ولایت کې وژل شوي. د افغانستان د مالی وزیر د 1395 هجری لمریز کال د ملي بودیجې په اړه د مشرانو جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د مالی وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د غړو ټولې پوښتنې چې د 1395 کال د ملي بودیجې په اړه وي ځواب کړي او ویل چې د مالی وزارت هڅه کړې چې د بودیجې د واقعیتونو لومړیتوبونو او اړتیاو په اساس ترتیب کړي. د افغانستان د 1395 کال ملي بودیجه 3.18 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 233.3 میلیارد افغانۍ دی او 1.15 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه جوړوي. او په غور ولایت کې چارواکي د وسلوالو مخالفینو لخوا د شیرین ګل په نوم د یوې نجلۍ صحرایي محکمه او د دوری وهل یوه اوازه بلي او دا مسله ردوي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ د صحرایي محکمې د اوازې تر ګډېدو وروسته یو شمېر رسنیو په دې اړه رپورټونه هم خپاره کړل او څېړنې پیل کړې. خو دا نجلۍ په اصل کې د ناروغۍ له امله ساور کړې، نه دا چې په صحرایي محکمه کې دی وهل شوې وي. په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې وسلوال کسان یوه نجلۍ په درو وهي او له ډېرو وهلو وروسته ساور کوي. داود افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم شامل دی چې د پاریس بریتونو د طرح سره په مرسته تورن دی. چارواکي وایي دغه کس په خرته د مراکش دی او نن په انطالیا کې په یو هوټل کې نیول شوی دی. دوه نور کسان د راپورونو له مخې د سوریې وګړي دي چې دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې ونیول سو. ترکیه چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یوه اته کسیزه ډله له دې کبله له خپلې واده وایسته چې له اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو شک ور باندې کېده. په همدې حال کې د بلجیم په پلازمینه برکسل کې د امنیتي چارواکو په غوښتنه د مترو یا ترانزیکي لاندې ترانسپورټي سیستم تړل شوی دی. د برکسل د ترانسپورټ ادارې نن په خپله انټرنیټي پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مترو سیستم د بیړنیو حالاتو د ادارې په وړاندیز د احتیاطي ګام په توګه تړل شوی دی. په پاریس کې د تېرې اونۍ تر بریدونو وروسته د بلجیم په پلازمینه برکسل کې هم امنیتي تدابیر ډېر شوي دي. د بلجیم پولیسو له یوې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلو کسانو د موندلو لپاره څو سیمې تلاشي کړي دي. د استونیا، لاتویا او لیتوانیا ولسمشران ویلي د تروریزم په وړاندې په هر هغه ایتلاف کې چې روسیا ورګډوي دوی به برخه ونخلي. دغو دریو مشرانو پرون د لیتوانیا په پلانګ نومې ښار کې تر لیدو وروسته دغه اعلان وکړ. تر دې وړاندې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د یو ایتلاف ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. د نومبر پر 19 نېټه روسیې ویلي وو چې په دغه ډول ایتلاف کې د ګډون لیواله ده. د لیتوانیا ولسمشر ویلي لپاره هغه نوی ایتلاف کې چې روسیا ورګډوي دوی برخه نه اخلي. د دلیل دا بولي چې روسیا په همدې وخت کې د یو هیواد خاورې اشغال کړې ده او په دوو هیوادونو یعنی اوکراین او ګرجستان کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. دغه راز د لاتویا ولسمشر هم وایي داعش باید د دې سبب نسی چې اوکراین له پامه وغورځول سي. استونیا وایي پر هر هغه ایتلاف شک لرو چې زموږ د ګاونډي په څیر اشغالګر هیواد ګډون پکښې ولري. دغه درې سره هیوادونه د ناټو او اروپای ټولنې غړي دي. د روسیې ولسمشر وایي له تروریستي بریدونو څخه د روسیې وګړو د خوندیتوب لپاره په سوریه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د دوی رواني هڅې کافي نه دي. ولادیمیر پوتین پرون د ویډیو له لارې د روسیې د پوځ قمندانانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد یې د خپلو وګړو د دفاع او خوندیتوب لپاره لا نورو کارونو ته اړتیا لري. د همدې غونډې پر مهال د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په سوریه کې د اتلسو کروز توغندیو د وشتلو یادونه وکړه. ویل چې په ځینو شهرونو کې خپل اهداف په نښه کړی دي. د وی د نومبر پر 6 نیټه په کاسپین سمندر کې د روسیې ډیره سمندري ځواکونو د اتلس کروز توغندیو په وشتو سره د سوریې په رقه، ایدلیب او حلب شهرونو کې وو هدف په نښه کړی دي. ټول توغندي پر خپل اهدافو لګیدل دي. د روسیې ولسمشر د دې کړنې ستاینه کړې او هیله یې وښوده چې په بل پړاو کې به هم او په ورته لوړه کچه اقدام وسي او د تمې سره سمې نتایج به ترلاسه سي. روسیې د سپتمبر له 13 نېټې راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړه. خو لویدیځ پر دغه هیواد انتقاد کوي چې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ د ولسمشر بشار الاسد منځلاري مخالفې ډلې هم په نښه کوي. خو روسیه دغې دعوې ردوي. او د امریکا ولسمشر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ټولې نړۍ له پناه غوښتونکو سره لا ډېره مرسته وکړي. باراک اوباما نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پناه غوښتونکو یوه کمپ ته ورغی او د میانمار، سودان او سومالیا پناه غوښتونکو سره یې ولیدل. ولسمشر اوباما وایي اوس مهال تر ډېره د نړۍ بشري مرستې سوریې ته متوجه دي. خو وایي دا باید هېر نه سي چې په نړۍ کې د نورو جګړه ځپلو هیوادونو څخه هم میلیونونه پناه غوښتونکي شته. د ده په خبره په نړۍ کې دا مال شاوخوا 6 میلیونه بې ځایه سوي سته. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل تیر ورځ په مونشن ښار کې د پناه غوښتونکو د بحران په اړه وویل دا وایي موږ د هغو دلایلو په وړاندې جنګیږو چې پناه غوښتونکي له کبله تښتي. باید د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د ژوند شرایط ښه کړو او د انسانانو د غیر قانوني قاچاق مخه ونیسو او هم د خپلو بهرنیو پولو د ساتنې لپاره باید ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ حقوقي توافق لاسلیک سي. موږ انسانان ژغورو او د پناه غوښتونکو شمیر باید راکم کړو. باراک اوباما دغه راز په مالی کې د تېرې ورځې تروریستي برید او نورې ورته پېښې غندلې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صفید خبرو.
لا سادی رادیو نه مو د افغانستان د سوس سر خرونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 15.2، اسمان سایسیوریز. کندهار اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 22.8 اټکل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 14.3، اسمان نیمه وریز. بلخ اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 12.6 خودر شوی. گردیز د تودوخه لوړ درجه 15.1، اسمان نیمه وریز. او په پای کې بامیان اسمان نیمه وریز، د تودوخه لوړ درجه 15.-4 خودر شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم. وزیر معادن افغانستان به تازگی گفت که این کشور سالانه حدود 100 میلیون دلار به خاطر استخراج غیر قانونی معادن زیان می‌بیند. همزمان با این، دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که سطح کندنکاری معادن به طور غیر قانونی در افغانستان در تناسب به گذشته افزایش یافته است. اسدالله ازمری رئیس بخش استخراج و صنایع این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت مدیریت نادرست از منابع طبیعی به گروه های محلی فرصت می‌دهد تا منطقه را ناامن کرده و از معادن استفاده نادرست کنند. بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، لوگر، میدانوردک و شمار دیگر از ولایات افغانستان جاهایی هستند که به باور نهاد دیدبان شفافیت معادن از سوی طرفداران حکومت و مخالفان مسلح به شکل غیر قانونی معادن آن استخراج می‌شوند. در همین برنامه روی همین موضوع بحث می‌کنیم.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل تیرونه د افغانستان د قانون و وزیر داود شاه سبا په استرالیا کې وویل چې د افغانستان قیمتي ډبرو ته د درکه افغانستان د کال 100 میلیون ډالر تاوان کوي. شغل سبا دا هم ویل چې قیمتي ډبرو ته د رسمي بازارونو د مندلو لاري به د هغو د قاچاق مخونیسي. ویل کېږي چې د قاچاق برو ترڅنګ د دولت وسلوال مخالفان هم د افغانستان د قانون زیات اوای ترلاسه کوي. د افغانستان د شفافیت د سر اداروي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دې ادارې غړي هغه راپورونه تایید کړل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د شفافیت د سر اداره همدارزوي داسې ښکاري چې د دولت وسلوال مخالفان د مخدرو موادو ترڅنګ اوس له قانونو څخه د جګړې د تمویل لپاره کار اخلي. اداره په عین حال کې وایي چې یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړي د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله ازمری آزادی رادیو ته وویل د طبي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه واخلي. دی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. دا چې څرنګه دا به په دې خپرونه کې په بحث وکړو، زموږ میلمانه دي د قانون او پټرولیم وزارت ویاند ښاغلی محیدین نوری او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی محمد اکبر. نو ملبانو تا هر کلای بایی.
بله، جناب آقای تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد هستند، در از طریق تلفن با ما خواهند بود و محیدین نوری سخنگوی وزارت معادن پترولیم در استودیوی کابل تشریف دارند. جناب نوری صاحب خوش آمدین به برنامه. خب اول همین موضوع رو میخوایم از شما پرسم که 100 میلیون دلار ماهانه برای کشور مثل سالانه برای کشور مثل افغانستان پول گزافه هست. به خاطر جلوگیری از این زیانی که به افغانستان میرسه، تلاش هایی که وزارت شما انجام میده در کل چی هست؟ اگر خیلی کلی و مختصر صحبت بکنین در رابطه با تلاش ها و بعدن میریم به جزئیات.
با سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز رادیو آزادی. به هر حال موضوعی که جناب وزیر صاحب ارائه کردن در استرالیا بعد از تحقیقاتی که وزارت معادن پترولیم در راستای شناسایی منابع و یا نقاطی که حداقل در محوطه کاری ما در این چند ماه میتونستیم به اونا دسترسی پیدا کنیم، یه بار آورد ابتدایی شد که اینقدر از درک استخراج غیر قانونی و قاچاق منابع منرالی به دولت افغانستان و مردم افغانستان ضرر رسانیده میشه. متاسفانه حتی در سالهای گذشته یک تحقیق ابتدایی هم در مورد از این صورت نگرفته بود که سالان چقدر ما از درک قاچاق منابع منرالی و استخراج غیرقانونی متضرر می شویم. هدف تحقیق انجام شده که این رقم از داخل از او بیرون شد هم این بوده که ما باید یک دیدگاه و یا یک طرح برای مدیریت منابع منرالی به شکل بهترتر و همچنان یک دیدگاه روشن برای نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت منابع منرالی ارائه کنیم. به هر حال ما تقریبا یادم است حدود 2.5 ماه قبل در یکی از میزگردهای رادیو آزادی اشتراک کردیم و همان طرحهای ابتدایی که گفته بودیم که برای مدیریت منابع منرالی ارائه میکنیم حداقل در حد یک طرح بود و حالا خوشبختانه آنها در مرحله اجرا هسته. ببینید تا زمانی که دو بعد داره این بحث قاچاق مواد منرالی و استخراج از او، یکی موضوع تامین امنیت منابع منرالی و تحت کنترل بودن منابع منرالی افغانستان است که نیروهای امنیتی و بخصوص پلیس افغانستان در او دست داره تا اینکه بتونه انجینیر ما قرارداد کننده ما بره و در آنجا سرمایه گذاری کنه. دوم بخش پروسیجرهای کاری است که کمک میکنه که تا مانع از فرار اواید و همچنان عدم قراردادهی در مناطق ناامن بشود. در این دو بخش کارهای صورت گرفته که فکر میکنم در جریان برنامه میشود که ما روی از این صحبت کنیم. یک نکته که من در مورد گزارشی که ارائه شد و اطلاعاتی که گفته شد میخوایم ارائه بکنم، در قسمت قاچاق و استخراج غیرقانونی وزارت معادن پترولیم وظیفه مستقیم نداره، چون بر اساس قانون استخراج غیرقانونی و همچنان جلوگیری از قاچاق وظایفی است که نیروهای امنیتی افغانستان باید انجام بده. بیشتر کار مدیریتی و تنظیم امور استخراج معادن است که بر عهده وزارت معادن پترولیم است. بنابراین اگر گزارشی که ارائه شده باشه و در قسمت ناامنی و مخالفین مسلح دولت، چنانچه من از جملاتی که استفاده شد چنین برداشت کردم که باید وزارت معادن پترولیم مسئول دانست، ما فکر میکنم که از لحاظ قانونی مکلفیت برای نهاد دیگری است. اما از اونجایی که بحث نظارت بر ماست، ما مکلف و مسئول ارائه گزارش در مورد تخطی ها و استخراج در مناطقی که حداقل ما میتونیم اطلاعات به دست آوریم وظیفه ماست. و روی این اساس بود که ما حدود دو ماه قبل نخستین طرح امنیتی را به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کردیم و بر اساس از اون طرح تمامی نقاطی که در آنجا استخراج غیرقانونی صورت می گرفت و یا قاچاق صورت می گرفت برای نیروهای امنیتی افغانستان مشخص ساخته شده است. همچنان بر اساس همون طرح برای نخستین بار نخستین کمیته امنیتی تامین امنیت منابع منرالی افغانستان تشکیل شد که هم بُعد اجتماعی داره و هم بُعد نظامی داره. در بُعد نظامیش ارگان‌های محل و ولایت‌ها و همراه وزارت امور داخله و امنیت ملی در اون کمیته حضور دارن و در بُعد مردمیش وزارت معادن پترولیم و وزارت حج و اوقاف و اطلاعات فرهنگ حضور دارن که خوشبختانه هر دو مورد از او از جمله استراتژی‌ها و برنامه‌هایی بوده که ما هم شاید موثریت از او حداقل در کوتاه مدت بودیم و در کنار از او اولین باری بود که چنین دیدگاهی که در دنیا هم رواج داشته از طریق وزارت معادن پترولیم افغانستان برای حفظ منابع منرالی و طبیعی افغانستان تدوین یافت. و جزئیات از اون میشه در جریان برنامه در کنار موضوعات دیگری که ممکنه مطرح بشه ارائه کنم.
نوری صاحب ډیر مننه. البته دی شفافیت د څار اداري د چې معدن دی وسلوالو مخالفینو لوري استخراجیږي پدې کې ستاسو وزارت نه دی ملامت کړی. البته په یو بل برخه کې ستاسو وزارت شاید اشاره وی هغه ده چې وای د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته فرصت ورکوي څو سیمه نام نکړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه واخلي. نو دا د ناسم مدیریت مثلا کېدای شي تاسو ته متوجه وي. په دې اړه به هم وروسته ستاسو نظر واورو. اوس به د کابل پوهنتون د استاد ښاغلی تاج محمد اکبر نظر واورو. ښاغلی اکبر، د قانونو د وزیر وایي چې د قانونو د ناسم د استخراج د مخنیوي لپاره، د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره او د افغانستان د قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي لپاره به یو قانوني یا رسمي بازار جوړ کی په کابل کې، او له دې طریقه به هر ډبرې ته شماره ورکړي یا شمیره به ورکړي، او په دې شکل سره به د دغو قیمتي موادو د قاچاق مخنیوی وشي. دا کار په ځینو نورو جنگ ځپلو هیوادونو، افریقایي هیوادونو کې هم شوی دی. ستاسو په نظر آیا ممکنه ده چې دا ډول یو کار یا داسې یو رسمي بازار جوړول د افغانستان د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي یا یې کمه کړي؟
خب تخم سلام را بکنم نوزور این بوخانس کنم مخی دیگه اسلای دی موضوع پر و رسیگو متاسفانه پا افغانستان که دی چو کالو را کدی خواه خصوصا بالی اول کنفرانس دی بلن در وزارت معدن تقریبا اختلا پتبانی دی وزارت معدن تا چاخبران و دی قیمتی دبرونه یا بزیاد معدنی زیر منه گتا پورته کوله. اگر قاچاقباران یا به اسلام مافیا چې په دغه معدن باندې مسلط و، اگر د بل هیواد نه یا به اسلام مخالفین زیاد په دغه کې ونډه نه لرله، خپل حکومتي چارواکو د دوی وابستګانو او چارو په دولت کې شامل وو او اوس هم هغه خلک په دغه قانون مسلط دي قاچاق د قیمتي ډبرو یا نیمه قیمتي یا مثلا زغال سنگ او دغه اوس هم په اصلاح شتون لري. حتی از یوه موضوع ډېره ښه په یاد لرم چې یو وخت کې والي د یو ولایت نه پوښتنه وشوله چې دغه مثلا په تو د مثال معدن دغه نو معدن قاچاق کیږي وی چې خو چی فرق میکنه 15% برای دولت تکس میتن اونا حق دارن که به اصلاح از معدنی که در منطقه شان واقعی استفاده کنه، در حالی که متاسفی و تحساس مواد قانون دغه زیر میچیدی تا مثلا اوبدی او یا مثلا معدنون دی دغه دی ملی خدمت اصلاح ملکیت ده بنام دغه خپل دغه چارواکو په دغه کشتون لري. او راشو دی تاسو سوال ته موږ واقعا بیل شرایط لرو. تاسو وینئ چې په خپل کابل کې یو تعداد افراد و اشخاص چې هغه متحرک دي او د دوی په اصلاح یعنی ځانې مال خطه کوي دوی خپله هم مسؤلیت نه لري. بنابراین دوی به څنګه وکولی شي چې پر اصلاح هر کاري ډبر ته په اصلاح دوی به شماره ورکړي او دوی هغې امنیت به وساتي؟ او څنګه چې مثلا سخنګوی ته که ما غلطه کړې نه وي چې د اوس یې وفرمایل چې وزارت معدن په ارتباط امنیت هیڅ نوع مکلفیت نه لري. او زه وایم چې وقتی چې یو ملکیت څوک چې مالک دی یو ملکیت وي هغه باید هغه په اصلاح هغه پیدا کړي مکلفیت دی مسئولیت دیگه یا حفاظت دیگه هم پیدا کی هر طوری چی کیگی بنابراین وقتی چی پیسا یا وزارت بونشی
به مورد وطن زینی کارون هم دستی دی اکبر صاحب استاد کم فکری او با هم دستی تقسیم دی سرکونه و هم دستی تقسیم دی نیم دی فاید امی دی نیم دی شاروالی دی او با هم هم پر دودوی هم هم دقصه او بوله
بله بله اتا سو باز و کم تا سو دیر خون فرمایله ده ده کابل پانتون ده لیلی مخته یاد از ده پا موتر که تریدلم چه ده سرک پا موین که ده سرک پا عرض سید دروازه و دیدلم چه دروازه ای که نولی و بلاخره سید پونش کلم که ده دروازه بود چه ده چانه می پکتن و کلا چه ده خو عمومی سرک ده قیل سرک ده ده سنگ مثلا نقشه و حتی اغ وقت وقتی که زده پا مکتب که هم ده کوچه که موشان که ولو یعنی ده سه لوی سرک ده استاندار بنان سرکونه هم وز شکتی شویدی ایتاس فرموده هم ده سه ده اوز ده جنگونه هم چی روان ده اکثرا مثلا ده چوک تنزیموی ده مافیات مواد مخدر چه پا حاکمیت که دوی شامل دی ده تنزیموی او ده جنگونه پا مختلف و ساهو که اصلاح پا غیر کیگی یا مثلا تا بیا بلا خبر تاستا وکم در موضوع ده کابل بانک تاستا وزاری دل چه دقیقه یا افتضا و او بلاخره یا جناب چه اغم وکیل ده پارلمان و اغا وایی چه پا ارزشت اویا میلیون دلار ایده غسری ده ای وقتی چه پا اصلاح ده بندیخانه نا اووزی خوال بطه هر سو چیزان تا حق ور کلی و صدل تا هر سو
جناب استاد اگر برگردیم به موضوع اصلی بس جناب استاد اگر اجازه بکنیم
در جمعه زخط ما
بله
اویا میلیون دلار از زمرد به اصطلاح بانک تور کردی در اویا میلیون دلار رو به کوم زاینا میلیون دلار رو ارزش زمرد به کوم زاینا کل د چوک د چ اویا میلیون دلار زمرد لري او په خپل قرض کې بانک تور کوي بران د افراد او اشخاص زخ دی او د څو کالو څو لسیز نه حتی فرانسې ته انتقال ول چا نه وویل چې دغه دی ولې انتقال کړ ولې انتقال دی.
تشکر زنده باشین جناب تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل. همچنان در استودیو محیودی نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان را با خود داریم. فراموش نکنین شنوندگان عزیز که در این برنامه شما هم سهم مهم خواهید داشت و با ما زنگ بزنین و تماس بگیرین ابراز نظر بکنین. موضوع مورد بحث ما امروز استخراج غیر قانونی معادن افغانستان است و آسیبی که از این بابت برای حکومت افغانستان و بر سرمایه ملی افغانستان میرسه. شماره تلفن ما 0799 203 540 و 0700 822 755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین و شماره 818 اسمس بکنین سوال، پیشنهاد، گفتنی و نظری اگر دارین با ما و مهمانای عزیز برنامه ما در میان بگذارین. پس از یک آگهی کوتاه به شنونده ها میریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی د سحر لوو بجو پیل شي د ماشام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانون او د قانون په غیر قانوني استخراج خبري کوو. د ټلیفون شمیرې د 0992235440 هم 0982255550. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند محیدین نوري او د کابل په هنتو د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر. اوس هم اوریدون کلرو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
آقا امدوان سلام به شما تقدیم میکنم با آقای سالبان و همه مهمانان شما.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
من میخواستم بگم قبل از شما در مقدمه فرمودید که وزیر معدن فرمودن خوب 100 میلیون دلار خوب ما سالانه از آدرس معدن یا سنگهای پیرانده ها ما ضرر میبینیم. آیا این در حقیقت به شکل غیر منظم که ایشان استخراج میکنه یا به شکل غیر فنی و تکنیکی این 100 میلیون دلار واقعا به ایشان میرسه یا این طوری است که این به شکل منظم به شکل خیلی مکانیزه و صنعتی بشه به تکنیکی استخراج شوه این ارزش 100 میلیون دلار است؟ 100 میلیون دلار به شکل مقاید مازد که استخراج میشه بلی مافیا و کسایی که این استخراج میشه به جیب نام ریشه به جیب ترستان که باید شد این گفتن یک موضوع. و سوال دوم از سخنگوی وزارت معدن همی است که یک کسی که سخنگوی وزارت معدن باشه واقعا اینا در تخصص در بخش جیولوژی معدن نداشته باشه واقعا شویستگی زیر داره که شما سخنگوی وزارت معدن باشه؟ دوم سوال من و از شدید خودم بخودم آقای مزبان میگم در ولایت لوگر کلمای خیلی زیاد هست در افراد که وکلای در پارلمان افغانستان وقت صورت لوگر یاد سنگسالاران و جنگسالاران کسایی که واقعا نفوذ دارن چی در مرکز عقبه و پشتوانه سیاسی دارن و جرمندان محلی این استخدار میکنه رو که خیلی فنی ایشان صادر میکنه با پاکستان واقعا خیلی بیرحمانه. امیر که مثلا در بدخشان برادر مثلا میان مردم بدخشان بیچاره در آتش جنگ و نامی بدن نمیسیدن طالبان خیالی ایجاد مصنوعی ایجاد شده بکازه با ایجاد شده بود که نام طالبان امروز سرویس تبدیل شده و خاطر از یک شهر ناامن و بدن بسازن بیچاره مردم بدخشان در آتش جنگ از آدرس این معدن است این چیزشون بنا نمیشه یا دوستی حلقه جنگسالار و سفنگسالار رو که اینا علم دارن به سورد تنسورد جاهله که جهان سالار رو از سفنگ و دست مردم جوان های وزنی مدارس از دست چنان
تشکر صدیقی صاحب، نظرتون را شنیدیم. بله. از شنونده ها تقاضا میکنیم که لطفا مختصر و کوتاه صحبت بکنن، نظر خود را ابراز بکنن، ولی لطفا اندک مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم روی خط تلفن منتظر میمونن. حالا دیگه شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم جان زیدلای خوش
تخبرتون. مهربانی کوم صاحب.
ورجاله مخکې مقدمه کې وزارت وایان وی چې دا مسئولیت دی امنیتی ځواکونه ده، دا هر څو هر طرف و امنیتی ځواکونه راځي. د معدن وزارت خپل کوم داسې کار کړی دی چې د قانون د استخراج غیر قانوني استخراج مخه نیسي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه
کوله ده.
یو اردن که بل مخلو بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالرحمن د نورستان ولایته.
خوش آمدید عبدالرحمن، بفرمایید.
ژوند دی وسې ګه تاسو ته او تاسو د خبرونه قدرمنو میلمانو ته همدارنګ ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام به شما هم. لطفا مختصر و کوتاه و یکمک زودتر سوالتان را و نظرتان را مطرح بکنین که وقت
کم است. من نخیر هستم قروادان در غیر قانونی کیندن خو پټول نورستان پټول افغانستان کې بالکل نورستان کې ټول دنیا ته معلومه ده بالکل افغانان ده چې وډاټ بن نشته ده قانون نشته ده او په غیر قانوني ډول باندې استخراجي او بالکل نام سره په 100 کیلومتر کې 100 کیلومتر کې 2 کیلومتر کې د لټي پوسټي راځي هغه لګیا دي غیر قانونی کیندنې کې حتی خپله پکې د حکومتي چارواکي او پولیس او قمندانان ټول قانون کې لګیا دي هغوی مخنیوی نه کوي. نو
ډېره مننه کور ودان میلمانه به نظر څرګند کې په دې موضوع یو څو پیغامونه هم چې راغلي د بمبلبلو
شنم دیگه من از طریق اسکایپ در تماس هستن که اینا هم منتظر زیاد نمونن، بعد میریم به پیام هایی که از طریق اس ام اس شما شنونده ها فرستادین. خب حالا از طریق اسکایپ شنونده داریم. به خود سلام علیکم، بفرمایید.
خبری وکي صاحب.
نورانی نابینم د لغمان نه.
نورانی خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر غواړم په دې موضوع تاسو ته خپل نظر سرګن کوم. نظر مې خدا دا واقعا افغانستان ټولو نړیوالو ته معلوم ده چې ډیر زیات قانونه او ډیر زیات معدن لري. خو زما دغه د معدن وزارت ویان نه دا پوښتنه ده چې تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې چې امنیت هم خراب دی او خلک هم تاسو سره، یعنی د خلکو همکاري څومره مهمه ده چې تاسو سره خلک همکاري وکړي تر څو تاسو وکولی شئ د دې معدن او د غیر قانوني استخراج نه مخنیوی
وکړئ. تماستان. خب حالا چند پیام را که از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن با استفاده از تلفن افغان بی سی میخواد میخوانیم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که افغانستان سرشار از معادن است که می تواند زخم های این کشور را مداوا کند، اما با تأسف نبود حاکمیت قانون، ناامنی و فساد زمینه قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن را مهیا ساخته است. صبغت الله از ولایت بلخ نوشته تا حکومت وحدت ملی خواسته های قانونی جوانان را، خب این پیام است که در ساعت پیشتر فرستاده بودند بخاطر برای مهاجرت، حالا اما موضوع مورد بحث ما حالا در رابطه با استخراج معدن است.
قلمزوی لکندهار علی کلی دی و د مس عینک د کان قرارداد څنګه شو د چین سره وشو که لغوه شو؟ د ته به شغله نوري جواب وای. بل اوریدون کې حلیم رنزور لفرارو څخه لیکلی وای په شمال کې اکثره قانون د زورواکو لخوا اداره کیږي. همدار از یو بل اوریدون که عبدالناصر نورستانی لکامدش و لسوالی سخه لیکلی دی وای پا پیودو کلی که چلور رقم قیمتی دبری پا هر کال شته چی هر کال پا سلگونو میلیونو افغانی پا قاچاقی دول پاکستان تولل کیشی.
عبدالستار آخوندزاده هم از بلسوالی بالا مرغاب نوشته که دولت از معادن سالانه چقدر آید به دست می آورد و از کدام معادن این و کدام معادن به دست یا در کنترل مخالفین و افراد زورمند هستند؟ این همه سوال ها به جناب محیودین نوری برمیگرده. آقای نوری مهمان ما هستند در برنامه و همچنان موقفشان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم هست. حالا می پردازیم به این سوال ها که جناب نوری صاحب پاسخ بدن. نوری
بفرمایید. ما فقط چون قبل از اینکه این بحث شروع بشه یک سوال از ما پرسیده شد که گفتن بعد از صحبت‌های جناب استاد باید به او پاسخ بله داده بشه که برای مدیریت سالم منابع منرالی وزارت معادن پترولیم چه کاری انجام داده. به هر حال ما هر چی صحبت میکنیم از آغاز حکومت وحدت ملی است، یک بار جناب وزیر صاحب کل وضعیت را برای مردم افغانستان تشریح دادن، یک دیدگاه بسیار وسیع مردم افغانستان حداقل در مورد مدیریت 13 سال گذشته داشتن. متاسفانه در 13 سال گذشته در وزارت معادن پترولیم به جز قانون که اون هم یک نواقص خاص و تضادهای خاص داخل خودش داره که مشکل ساز شده، یک طرز العمل در تمام وزارت معادن پترولیم بوده، در حالی که برای مدیریت منابع منرالی حداقل در قسمت سنگ‌های قیمتی و استخراج منابع منرالی مثل زغال و اینها نیاز به این است که حداقل 20 طرز العمل و مقرره وجود داشته باشه، ولی متاسفانه یکی وجود داشته. تا که این مقرره ها و طرز العمل ها وجود نداشته باشه، نه جلو و فساد گرفته میشه و نه هم متاسفانه آن مدیریت سالمی که لازمه سرمایه گذاری یک فرد به شکل قانونی هسته به وجود آمده میتونه. حالا ما چه کردیم؟ در 6 ماه گذشته خوشبختانه 10 مقرره و طرز العمل روی دست گرفته شده که حدود 70% کار آنها به انجام رسیده که تمامی اینها در قسمت مدیریت منابع منرالی موثر بوده. مثلا حداقل برای مدیریت امنیت ما میخوایم صحبت کنیم که ما چه کمکی برای امنیت کرده میتونیم. اولین یک طرز العمل ساخته شد بر مبنی بر این که ما فقط در جاهای قرارداد میدهیم که از این پس امن باشه، در مناطق ناامن نصف سالهای گذشته قرارداد داده نخواهد شد، به خاطر اینکه زمینه را برای استخراج غیرقانونی مساعد میسازه. دوم، ما نخستین بسته امنیتی را به شورای وزیران در 2 ماه گذشته ارائه کردیم که او مورد تصویب قرار گرفت. در او تمامی نقاطی که تحت کنترل دولت افغانستان نیست و یا ناامن نیست ولی اونجا منابع منرالی ما وجود داره به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده که حداقل در کوتاه مدت و بلند مدت حتی به شکل مقطعی به تامین امنیت از آنها بپردازند. سومین موضوعی که در قسمت امنیت صورت گرفت این بود که بر اساس فیصله شورای وزیران و پیشنهاد ما کمیته امنیتی ساخته شد که در آنجا وزیر امور داخله، رئیس امنیت ملی، رئیس ارگانهای ملی، وزیر محترم حج و اوقاف، وزیر اطلاعات فرهنگ و وزیر معادن پترولیم حضور دارند که به شکل ماهوار جلسه میکنند و روی همکاری مردمی و همچنان نقاطی که باید نیاز است که در آنجا پلیس به تامین امنیت بپردازند میپردازه در اونجا صحبت میکنیم و همچنان در جاها یا افرادی که به وزارت معلوم میشه که استخراج غیرقانونی صورت میگیره در سطح بلند و کوچک او رو به وزارت محترم امور داخله معرفی میکنن. مثلا درها در یک ماه گذشته 4 قضیه را ما به وزارت امور داخله فرستادیم که کتگوری افراد مشخص در داخل از او معرفی شده، اما میفهمیم که ما قانون قانون است، فرق نمیکنه. ما هم دوست داریم که نیروهای که پلیس که وزارت معدن نیروی خاص امنیتی داشته باشه، اما قانون گفته که این موضوع باید وزارت امور داخله، امنیت ملی و اردوی ملی افغانستان به او بپردازن. اینجا مشکل از ما نیست، ولی ما تمام این نقاط را معرفی کردیم. حتی در یک ماه گذشته افرادی هم که دست داشتن برای نیروهای امنیتی افغانستان معرفی کردیم.
که وقت لرغون آثار د اطلاعات و فرهنگ وزارت لپاره یو قطعه منظور شوه، داسې کومه قطعه نشي کېدی چې د معدنو لپاره منظور شي.
ګورید ځینې وختونه داسې اوس موږ د خاصو پروژو دپاره یې لرو، او موږ هره پروژه چې د قانون په چوکاټ کې موږ هغه قرارداد ته ورکوو، یوه بخښه چې اوس د دې بعد او همدا اوس هم دې کار باندې روان دی، هغه د امنیت د ټینګښت موضوع ده. خو ځینې سیمې بیا دي چې هغه اصلا د هیچا په کنټرول کې نه دي، په خواشینۍ سره دا موضوع موږ پام ورته کړی دی. په نوي قراردادونو کې چې ورکول کېږي، یوه بخښه یې دغه ده د امنیت د ټینګښت ده، چې هلته یا باید امنه سیمه اوسي یا دا چې موږ په نورو امنیتي ځواکونو باندې لکه د مس عینک د پروژې یا د ټاپي د پروژې لپاره خاص ځواکونه د پیسو په بدل کې راوغواړو د تامین امنیت کې. یعنی دا موضوع اوس د دې بعد په دغه تیر شپږو میاشتو کې دا تصویب شو چې باید په دې قراردادونو کې اوسي. بل موضوع د قاچاق د مخنیوي لپاره د ډبرو په برخه کې، مثلا موږ د لومړي ځل لپاره دوه طرحې وړاندې کړې دي چې اوس د یوې طرحې عملي کېدنګه پیل شوې ده. یوې دام په درشل کې د اول سیمه ییز قراردادونه تر هغه وخته چې خلک خپل د خپل په سیمه کې قرارداد ونه لري، تر هغه وخت پورې چې خلک خپل ځان په دغه سرمایو کې د قانوني لارې څخه شریک ونه ګڼي، طبیعي خبره ده چې د دولت سره همکاري نه کېږي. د نورې نړۍ په شان اوس سیمه ییز قراردادونه راځي خلکو ته ورکړول کېږي چې څو هدف لري. یو دا چې خلک خپل ځان شریک حساب کړي او د افغان امنیتي ځواکونو او افغان دولت سره حمایت وکړي. دوهم، دومره سهولتونه ورته برابر سوي دي چې هیڅوک تر دې وروسته زړه و قاچاق ته خرشنه کی، بلکې راسی د دغه قانوني چوکاټ لاره څخه پنګونه وکي، استخراج وکي، چې همې ګټه افغانستان خلکو ته ورسیږي، هم ګټه و دوی خپل ته ورسیږي. د دې بل درېمه ګټه دا ده چې دغه سیمه چې غیر قانوني استخراج کیږي، دا د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ثبت کیږي. بیا نورو کلونو ته دا ډیټابیس او دا معلومات کولای شي زموږ لپاره دا اسانه کی چې دا په کنټرول کې ونیسو، دوی د قانوني چوکاټ لاره څخه راسی بیا هم پنګونه وکي. دا په نورو هیوادونو کې هم تجربه سرته رسیدلې. دریم موضوع دا چې ډیر مهمه ده، د پامدغه برخه کې موږ د لومړي ځل لپاره د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خدماتو د ایرای مقرره جوړ کړه. دا سهولت پکښې ده، یو خلک د دغه گیچ حالت څخه چې دوی باید څه وکړي راباسل دي. دغه مقررو نشتون هم په تیرو کلونو کې کیا په دوی غوښتي و، کیا هم داسې زمينه ورته برابر شوی و، دغه هم د فساد زمينه برابر کړې و، چې اوس دغه لسو باندې څو د کال پای پوری چې شپته په سلو کې پای کار پای ته رسیدلی دی او نور به هم جوړیږي. دا یو حقوقي ثبات وزارت ته راوړي چې د تخصصي لحاظه هغه واقعي پانګوال هم زړه ښه کوي چې زما سرمایه تضمین کیږي او دوی باید پانګونه وکړي. دا هغه عمومي خبرې دي چې د اقل د امنیت او د قاچاق نه د مخنیوي په برخه کې او د ښه مدیریت په برخه کې زموږ وزارت دې ته زړه دې ته کار کړی دی او لاسته راوړنې هم په خوشحالۍ سره لري. بل موضوع دا چې ډیره مهمه ده، زه غواړم د دوستانو جوابونو د پښتنو جوابونو تر اسمه.
بله.
اول میخوایم در مورد حرفی که صدیقی صاحب صحبت کردن صحبت کنم. نخستین که قبل از ما هم آقای صدیقی در وزارت سخنگوی بودن و حالا ما به عنوان سخنگوی وزارت معدن پترولیم ایفای وظیفه میکنم. یک فرد به نام آقای صدیقی بودن. به هر حال یک روز یک کس دیگه میای، اما از تخصص پرسیدن. ما لیسانس ما ژورنالیسم است و حدود 9 سال با رسانه های ملی، محلی و بین المللی در قسمت های مختلف کار کردیم و از اساسی ترین فکت ها برای سخنگویی در هر وزارت، حتی در لایه وظایف، اولین چیزی است که باید سخنگوی وزارت دانش آموخته رشته ژورنالیسم باشه، که خوشبختانه تخصص و حرفه خود دری دارم و از آنجایی که مدیر مسئول هفته‌نامه به نام افغانستان امروز بودیم که با فوکس و دیدگاه اقتصادی فعالیت میکنه، 4 سال حداقل از وضعیت منابع طبیعی افغانستان به دلیل اینکه فوکس این هفته‌نامه روی این موضوعات بوده و در تمامی زونهای افغانستان نشرات میکرد، یک دیدگاه روشن و واضح نسبت به و فعالیت های رسانه ای دارم و خوشبختانه باید بگم که بعد از 13 سال حداقل فعالیت دیگران در این وزارت، حالا این وزارت دارای یک سیستم ایمیلینگ حداقل شده. متاسفانه آنقدر ظرفیت در این وزارت پایین بوده که حتی دفتر مطبوعاتی سیستم ایمیلینگ و ارسال خبرنامه را نداشته، که این که چرا نداشته باید مسئولین قبلی از این وزارت و نمون سخنگویانشان و کسایی که بودند پاسخ بدن. اما خوشبختانه حداقل حالا این وضعیت تغییر کرده، خبرنگارا میتونن حداقل هفته یک دو خبرنامه خلاف سالهای گذشته که به 6 ماه یک بار که وزیر کنفرانس داشت خبرنامه نشر میکردن، حالا از تمامی موضوعات ما با خبر هستن. بله. در مورد اینکه آیا متخصص دارم یا ندارم،
بله،
عبیدالله جان در مورد قانون و پلیس گفتن، متاسفانه استادم یک اشاره به آن کردن. قانون قانون است. وقتی قانون میگه ساحه کاری وزارت X و ساحه کاری وزارت Y این است، تداخل در این موارد هم شدنی نیست و تداخل خودش هم جرم است. مدیریت منابع منرالی بر عهده ماست و تامین امنیت منابع منرالی بر اساس قانون از وظایف نیروهای امنیتی افغانستان است و ما تنها کاری که کرده میتونیم دو وظیفه است که ما به خوبی انجام دادیم: ارائه گزارش که تمام نقاط برشان مشخص ساختیم و معرفی افراد و کسانی که حداقل در قاچاق و استخراج غیرقانونی دست دارند. اما قانون ایرم مقید ساخته که فقط وظیفه نیروهای امنیتی است که میتونن دوسیه را ترتیب بدن، بفرستن و سارانوالی و قضات وقتی تصمیم گرفتن بعد از او افشا کنن. این چیزهایی است که قانون میگه، خوب و بدش هم بر عهده قانون است. چند نکته دیگری که در اینجا صحبت شد، یکی موضوع پروژه مس عینک بود. در متاسفانه در افغانستان به هر حال به هر دلیلی که است در بعضی موارد کارا سرچپه صورت میگیره. تا زمانی که تجربه کافی در منابع منرالی کوچک و متوسط به وجود نیاید، چگونه بدون داشتن یک تجربه خوب ما باید به طرف قراردادهای بزرگ بریم؟ اگر یک قرارداد خوب در قسمت مس عینک صورت می گرفت، بعد از 7 سال خب باید نتیجه می داد. پس به این معناست که متاسفانه در جریان سالهای گذشته به دلیل نبود تخصص و به دلیل نبود ظرفیت کافی، قراردادی که صورت گرفته قابلیت تطبیق در افغانستان پیدا نکرده. اما وزارت معادن پترولیم از 4 ماه به این طرف با کمپانی چینایی دروازه گفتگوها را دوباره باز کرده تا اینکه بر اساس یک قراردادی که وجود داره ما طور اصلاحات در این قرارداد بیاریم که زمینه تطبیق قرارداد در داخل افغانستان فراهم ساخته باشه بشود. ببینید، برای استخراج منابع منرالی بزرگ چون مس عینک، خط آهن و انرژی از اولویت‌های اساسی است که متاسفانه در قرارداد در مورد اول اینکه باید این زیربنا ساخته بشه و دولت افغانستان باید بسازه، حالا که متاسفانه در جریان 13 سال گذشته ساخته نشده، در قرارداد همه این موضوعات با اما و اگر است. مثلا در قرارداد گفته شده که اگر از لحاظ اقتصادی برآورد آنها نشان بدهد که این مثبت است، آنها یه خط آهن مثلا از وردک تا پاکستان که بیش از 2 یا 3 میلیارد دلار آمریکایی هزینه داره او رو خواهند ساخت. خب بر اساس همان برآوردهایی که اونا میکنن طبیعی است که وقتی ارائه کنن معلوم است که در چنین شرایط قابلیت تطبیق نداره. روی این اساس است که گفتگوها روی اصلاح قرارداد به منظور این که قابلیت تطبیق پیدا کنه آغاز گردیده. اما دولت افغانستان مکلفیات های خودشه در قبال تامین امنیت، در قبال افزا آثار بستانی و در قبال پاکاری ماین‌ها و مهماتی که در اون منطقه وجود داره انجام داده و به پایان رسانیده است. باشد. ولی فعلا گفتگوها جریان داره. حلیم آقای حلیم پرسیدن در مورد
سوالا اگر مونده جناب نوری خیلی که... مختصر و کوتاه اگر لطف بکنین که وقت برنامه کم است و جناب استاد اگر
کوتاه می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم. بله، گفتن در مورد از این پرسیدن که خب یک تعداد افراد در قاچاق منابع منرالی دست دارن و در بعضی مناطق استخراج میکنن. اولین بار این نگرانی رو وزارت معادن پترولیم ارائه کرد و برای اولین بار است که تا این بحث و گفتگو به این شکل گسترده که بر اساس یک طرح امنیتی داره پیش میره گفتم ارائه میشه و این بحث صورت میگیره. و ما حداقل مکلفیت ها و وظایفی که بر عهده ما بود در قبال از این قضیه انجام دادیم و هنوزم ادامه داره این تلاش ها و ما باور داریم که با ساخته شدن مقرره ها و طرز العمل ها حتی اگر کسایی که در مناطق به شکل غیرقانونی استخراج میکنند سهولت ها از لحاظ چوکات قانونی طور فراهم ساخته بشه تا اینکه اونا سرمایه گذاری خود هم یا استخراج خودشان در چوکات قانون کنند. به دلیل اینکه تجربه کشورهای دیگر دنیا هم نشان داده که سود منابع منرالی برای مردم محل هم در چارچوکات قانون و قراردادهای محلی که ما برای اولین بار بسته قراردادهای محلی را فراهم می‌سازیم بیشتر است و این هم در حالت انجام شدن است و امید و تا پایان سال و حتی جلوتر از او بسته قراردادهای محلی ما هم برای مردم افغانستان ارائه خواهد شد، مثل 10 مقرره که 60% کار از اونها به انجام رسیده و یک تعداد از اونها فعلا تحت اجرا هستند و این میتونه کمک زیادی بکنه برای جلوگیری از قاچاق و استخراج غیرقانونی و اینکه مردم خود در استخراج منابع مینرالی افغانستان شریک بدانند.
تشکر جناب محیدی نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان. همچنان در این برنامه تاج محمد اکبر، استاد فاکولته اقتصاد را با خود داریم. جناب استاد، مسئله امنیت وقت مطرح میشه، یک فکر ای هم مطرح میشه اوی که اگر حکومت افغانستان به تا حد کافی یا از نگاه مالی یا از نگاه امکانات تکنیکی توانایی حفظ امنیت شرکت های را نداره که میخواین در بخش استخراج معادن سرمایه گذاری بکنن، آیا امکانی از این وجود داره که حکومت افغانستان این مقدار سبسایدی مهم برای این شرکت ها بده تا این شرکت ها مقدار پول را در بخش حفظ امنیت خود و کارمندای خود به مصرف برسانند، یا با استخدام شرکت های خصوصی امنیتی یا امثالش؟ آیا چون این راه وجود داره یا فکر میکنین کمک میکنه در این قسمت که سرمایه گذاری ها را جلب بکنه به استخراج معادن افغانستان به شکل قانونی؟
اول خود ما عرض کنم که موضوع البته موضوع عادی نیست، تک موضوع سبسایدی. چرا شما می فهمین دولت افغانستان با پرابلم حتی تمویل بودجه عادی او مواجه است. بنابراین چیزی را که او در دست نداره که تو می تانه که در بخشی که به اصطلاح باید به دست بیاره او را به اصطلاح سبسایدی کنه. ما فکر می کنم من پیشتر باز هم سر از اون موضوع ما تاکید می کنم و سر از اون پافشاری می کنم که این به اصطلاح برهم زدن امنیت از طرف به اصطلاح یعنی قسمت اعظمش فیصدی زیادش از طرف مخالفین نیست، بلکه از طرف اولیای امور است که در خود دولت اونا وجود دارن. ما قبل ما هم مثال های از اونا رو برای شما گفتم، اونا وقتی که منافعشان در خطر بیفته اونا خودشان در اون مناطق امنیت برهم میزنن. مثلا به طور مثال یک مثال بسیار عادی را ما برای شما بگویم، در پنشیر کجا به اصطلاح امنیت خراب است که زمرد از او قاچاق میشه و به لاری ها او به کشورهای خارجی انتقال پیدا میکنه، یا مثلا به طور مثال زغال سنگ ما در دری صوف و اینا مثلا کجا امنیت به او حدی است که مثلا او را امنیت از او تامین شده نمیتونه، بلکه مافیای داخلی است که در اونجا به اصطلاح اونا دست دارن. بنابراین البته این پرابلم بسیار زیاد عمده است و ما حتی سالای قبل که حتی موضوع معادن به میان آمد و موضوع مس آینک که در اونجا چی شد، ببینیم که در مس آینک حتی در رسانه های شما برآمد که قراردادی از او یکی از موادی است که مواد قرارداد باید افشا نشه. او را کی کرده بود؟ خب البته در خود دولت به اصطلاح یا وزارت چی در اونجا سهم داشته، حتی موضوع 30 میلیون دلار در اونجا به اصطلاح فساد رسانه ها چی میکردن بیان میکردن. بنان عرض مئیس حتی در اون وقتا ما گفته بودم در رسانه ها درست است که ما به منابع معدنی برای رشد و انکشاف اقتصادی و برای تمویل به اصطلاح مصارف خود ما اشدی ضرورت داریم، اما مشکل اساسی که در اینجا وجود داره وقتی که در این حالت اگر مثلا ما به معادن خود به اصطلاح شروع میکنیم، در اینجا مافیا یا به اصطلاح کسایی که به بانی امنیت و یا قدرتمندا از اون سو استفاده میکنه. بنابراین بهتر است تا زمانی که یک نظام سالم در افغانستان به میان نیاید و دست به اصطلاح قدرتمندا و زورمندا که اونا هم به اصطلاح ادمی جمله اراکین دولت هستند، یا خیشش است یا قومش است یا برادرش است یا بچه کاکایش است یا خودش است، تا زمانی که یک نظام سالم به وجود نه نباید ما به این چرا خون و گوشت مردم افغانستان بعد از کنفرانس خود ما بود پیشتر شما صحبت نمی کنیم، بعد از کنفرانس اول بان که ما گفتیم که یک نظام دموکراتیک آمده، یک نظام مردمی آمده و کمک های خارجی کنار بیان میشه 119 میلیارد دلار داخل افغانستان شده، کنار ما از او و اصلاح اثرات یعنی بسیار محسوسی رو دیده نمیتونیم که برای مردم افغانستان مصرف شده باشد.
بنان ما گفتم تا زمانی که یک نظام مردمی در افغانستان که واقعا او دلسوز باشه و به منافع ملی اونا دل بسوزانه، قسمی که مثلا در پلان های انکشاف اقتصادی و اجتماعی سردار داوود خان همچو کارا صورت می گرفت، ما 360 میلیون دلار صرف ما گاز طبیعی به اتحاد شوروی سابق ما صادر می کردیم یا نفت به اصطلاح غیر تصفیه شده. بنام گفتیم عظیمه ای بود اینال صرف استوغان مردم مانده که او بله. معدن
است. استاد تصویز ترتو چه حکومت پر طول سیمو حاکم نوی استاد منظور دار ترتو چه حکومت پر طول سیمو حاکم بله. نوی تریغو پوری دی ایت معدن نی استخراجی جی لیکن ما آغا معدنو نی استخراجی جی چه آغا تا حکومت حاکم نده
زه به اصلاح هیست نوایم اقا مناطقی که به اصلاح دولت مسلط ده او کولشی که به اصلاح نظارت رو که کنترول رو که دفصات مقطع و نیسی یا خب به اصلاح اقا ده چی به اصلاح ده تالان یا چور چپاول مخنیسی بلکه فساد زه به تاسته اوایم مثلا خب البته ثبات ده پیشنم یا پاک سرهیده یا به اصلاح مسلکی سرهیده مکی دیده نتفه وزیران چرا غلی دی سب ایران چرا غلی دیدی کردی سه به اومد حکومت که مثلا جمع احمد محمدی و دید پاک سره و متاسفانه اقا پیسلا توتیگر رو نگختل چی دی پیسلا پا اتا جوانده و سی گیدی من دیو گر روز تا دیگه نه جناب کردی سه دو گختلم چه باید پایستی وزیر معدن اما مافیا و نگختل چی پیسلا زلت وزیر معدن مقرشان زا وقتی رئیس بانک بود روز تا دیگه نه اسماعیل خان را غلالو ایتا سما تو ایچ اسماعیل خان پیسلا دی وزارت معدن دی پار مناسب بود او والی دیگه نه مثلا شهرانی سید راغ لالو چه هم البته تاسی اغا مسائل دوسی و اغا تاسو طول دیگه نه خبریه بنابراین با مسئولیت افراد وقتی چی وزارت معدن کشتون ولری اغا معدن چی پی اصلا دی تالال لانده ندی دی چوری چپاول لانده ندی او پی اصلا امنیتی تامین ده یه نه باید مگت کورده کو اغا معدن چی واقعا پی اصلا دی تالال لانده دی چوری چپاول لانده دی یه نه باید پی اصلا جلوی ونی ولش
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو ایله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې لنډ وخت لرو.
بله خیلی مختصر و کوتاه. موضوع مورد بحث ما هم استخراج غیر قانونی معادن افغانستان هست. شنونده روی خط داریم، فکر میکنم تلفنشان قطع شد. بهرحال یک بار دیگه شماره های تلفن را اعلان میکنم، اگر یک تلفن رخ نشد به تلفن دوم زنگ بزنین، حتما تلفنتان وصل میشه اگر مشکل تکنیکی نباشه. 0799-203-540 و 0700-822-755
اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده نه تلفن قطع شو. خیر پیغامون چه رغلی دیدی افغان بیسیم در تصواتلش میره للاری نوری سب زنی پشتونی دی او زواب گواری هیل لرو چه تاسیب هم لرن زواب بر که محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی وی در میدان ورده گو پا ولایت که در کلوریک اسید له اوبو سره په مخلوط طریقه شته ما په خپل په لابراتوار کې معلوم کړی دي کله به استفاده ترې وشي. یو بل اوریدون کې د کندهار ولایت د معدنو رئیس څخه شکایت کړی دی، وایي مسلکي نه دی. البته مرتضی خان قلمزوی د شکمیس په مربوطاتو کې په یوه کان کې د غیر مسؤولو لخوا کار روان دی. تاسو ولې په دې برخه کې بې تفاوته یاست؟ دا خبره محمد ګل محمدی له خواجه بهاءالدین څخه لیکلې ده.
بله و شنونده دیگه به نام اعظم مخلص نوشته یکی از عوامل جنگ استخراج معادن به شکل غیر قانونی هست. خب حالا شنونده روی خط داریم از طریق تلفن. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
افغانستان داسې مرحلاتی ده چې موږ رئیس جمهور د اجرایس روانې څخه ولسواله پورې ټول ولایت یو تر بل اغله دي پاچا خپله کې لارې خپله ورښیي نو دې به څه توقع وکړي چې دا
مشخصه پوښتنه لري که نه؟ مشخصه پوښتنه که مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړي. خیر د دې ټلیفون قطع شو. خیر نوري صاحب یو بل اوریدونکي غلام ولی ولی لیکلی وایي لچین سره د آمو دریا د تیلو د استخراج قرارداد شوی و کله به کار پی پیل شي؟ مهرباني وکړي.
ادم دغه اخیری څخه به شروع کوم. هغه قرارداد کار پیل سوی و څو کلونه کېدله چې استخراج شروع سوی و، خو په خوشینۍ سره باید ووایو د هغه څاګانو څخه شروع سوی و چې هغه د افغانستان دولت دوی ته ورکړی و او دوی مکلفه و دی و چې نور سایه ته انکشاف ورکړي. خو له هغه ځای چې دوی و نور سایه ته انکشاف نه ورکړي و په کلونه میلیونونه میلیونونه ډالره ګټه په مستقیمه توګه دوی اخیستله، تیر څلور میاشتې کې یو بررسي وسو د هغې پر اساس باندې د دوی څخه 15 هغه نفتي ساحې چې استخراج پکې پیل وو هغه د افغانستان د دولت پانګه وه چې دوی ته یې ورکړې وه چې دوی باید نورې سیمې انکشاف ورکړی وای هغه د دوی نه بیرته واخیستل شوې. اوس استخراج یې د افغان دولت په کنټرول کې دی او تیل یې د افغان دولت د کنټرول لاندې دی او موږ خپله استخراج کوو او خپله پیسې د افغان دولت ته راځي. یعنی دغه کلونو کې دا پیسې په خواشینۍ سره د دوی په حساب هغه قرارداد پر اساس حتی او د دوی وجیبونه تلتلې. اوس دوی ته دا زمینه برابر شوې ده او د دوی سره په جدیت سره تیره اونۍ هم خبرې وسوې چې دوی باید سپینه ساحه چې دوی په لاس کې ده دوی باید دلته استخراج پیل کړي. کنه نو بیا د قرارداد پر اساس باندې د سپینه ساحه به هم د دوی څخه واخیستل سي که خپل په تعهداتو باندې عمل ونه کړي. څرنګه چې د مخکې د 15 ساحه د دوی نه اخیستل سوي دي، دا هم باید وایم چې دغه قرارداد زموږ دوهم لوی قرارداد په افغانستان کې دی. وزارت معدن او پټرولیم غواړي چې ثابت هم کې اوس په دغه قرارداد باندې هم ثابت کړه چې دوی به هیڅ وخت تر هیڅ نو فشار لاندې هغه د افغانستان ملي منافع به تر پښو نه لاندې کوي. دا قرارداد یو بیلګه ده.
بلې، او ټاکل شوی چې
دوه موضوع خو د جنگ
جوړه کی هغه هم جوړه نه کړه.
هغه بیا جلا خبره ده، هغه بیا جلا خبره ده. موږ بیا د لومړي ځل لپاره دا بیا د افغانستان خپل دولت کړی دی. مثلا د لومړي ځل لپاره افغان دولت خپل په ظرفیت او خپل په توانایي باندې په 15 میلیونه ډالر داسې پروژې پیل کړي ده چې دا هغه به ګاز به تصفیه کوي او برق به ترینه جوړیږي. دا به ان شاء الله په دغه څو ورځو کې هغه برخه چې د افغان دولت د تصفیه برخه ده هغه به هم پای ته ورسیږي. او په خوشحالۍ سره باید ووایي چې د افغانستان د ګازو تولید د افغانستان په ظرفیت په دغه تیرو څلورو میاشتو کې و دوه برابر تر رسیدلې ده. دوامه موضوع ده چې د افغانستان په شمال کې د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د افغانستان خپل انجینرانو خپل په وسیله او خپل په ظرفیت باندې د ګازو د انتقال پایپ لاین جوړ کړی دی چې موږ نه غوښتل دا زیات رسنیس کو چې وردا تجربه وګورو چې څنګه کیږي. او اوس خپل یو لسم کیلومتر تر رسیدلې ده چې دا هم یو لوی لاسته راوړنه د افغانستان دولت لپاره ده. دغه هم خپل د ظرفیتونه و خو په تیر وختونو کې استفاده نه ترې لکېدل ځکه تخصصي رهبری ډیره مهمه ده د استخراج او د کار د ودی لپاره. دغه موضوعات چې دغه اوزی کې شمال اوزی کې د ګاز او نفط په برخه کې مهم لاسته راوړنې دي چې موږ لاسته راوړي دي. د کندهار د رئیس پاکلو مسلکي ټوپ پاکل زباید وایم په تیر کلونه کې دا وزارت ټول په سرپرستی چلیدلې دي. میلیونونه ډالر دلته راغلي دي په کده پروژو په قالب کې مشاورینو ته ورکړل شوی دي چې ورس مشاور تللی دي هڅه چې کار یې هم کړی واغې هم د ځان سره وړي دي. زموږ ستراتیژي په دې برخه کې تغییر کړی دي. موږ اولین کار دا کو چې ټول باید افغان دولتي کارکونکي رسمي توګه وګمارل سي. لامدې قبل د ایداد پراتلونکو اونۍ کې یعنی په دغه اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ به موږ لومړنی کانکور د تصدیق لپاره جوړ سي چې هغه کې به موږ زمينه د 400 نفر د استخدام برابر کړو چې هغه به د سرپرستۍ څخه وځي او 400 کارګر به راځي. ریاستونو په اکله موږ ټول ریاستونو په اعلان ورکړي دي. اوس د شارت لیست و مرحله تر رسیدلې دي او ته شارت لیست هم سره رسیدلې دي او موږ تعهد داده چې خپل پرشتي کې به متخصص یا جیولوجیست یا اقتصاددان او یا کوم کس چې د پټرولیم په برخه کې تخصص ولري دغه درې کټګوري کسان به راځي موږ په ریاستونو کې به کار کوي. نه دا چې لکه د تیر په وخت کې به یو ادیب براتلی رئیس د یو مادن بو د یو ریاست بو. دا د کندهار هغه مسلکي ټوپ پاکله معلومات واخیستله. فهیم ادیب صاحب وویل د کلوریک اسید پاکله موږ باید دا ووایو چې یو استراتیژي چې اوس موږ لرو هغه دا ده چې موږ باید اول پلا دغه خپل ظرفیتونه او حقوقي ثبات د وزارت ته راوړو چې دا تقریبا 600 تر حداقل 12 میاشتې پورې کار اخلي چې موږ لومړی 6 میاشتې په موافقت سره پای ته رسولې دي څو پانګه چونکو اطمینان حاصل کړي چې د دوی پانګه هلته مسؤونه ده. اوس ډیری کسان وای تاسو حقوقي چارچوب نه دی مشخصه نو موږ وخت چې راسو د خپل پانګه واچو دا به چیرته ځي. لامدې قبل پر دې باندې کار په جدیت سره روان دی. په شپږو میاشتو کې لس مقررې او طرزالعملونه جوړ شوي دي او راتلونکو شپږو میاشتو کې به هم دغه د قانون پیشنویس یا طرحه موږ پارلمان ته واستوو چې دا هم ډیر کومک کوي زموږ لپاره. راځو د استاد څو موضوع مطرح کړي چې د هغوی باندې زه غواړم خبرې وکړم. اول دا چې موږ باید چیرته قراردادونه
ورکړو.
اول ما از این پس تمام قراردادهای خود فقط در مناطق امن می دهیم، یعنی در مناطقی که انجینیر ما نظارت کرده نتانه ما قرارداد نمی دهیم. به این دلیل که ممکن هم کمپانی دست به تخلف بزند و همی که مورد تهدید قرار بگیره و باجگیری و استخراج غیرقانونی صورت بگیره. دوم ما برای شفافیت بیشتر برای بررسی پروپوزال ها طرز العمل همین هفته به تصویب رسید در مجلس رهبری وزارت که بر اساس از او هر طرز العمل در روزی که از طرف کمپانی به کمیته طرز العمل ها داده میشه تمام نماینده ها در اونجا خواهد بود و هر 300 یا 400 ورقی که اونجا حضور داره با امضای نماینده وزارت، نماینده خود کمپانی و نماینده جامعه مدنی امضا خواهد شد تا این که بعد از اینکه این پروپوزال به جریان میفته تقلب صورت نگیرد. متاسفانه یکی از خلاهایی که در جریان سالهای گذشته وجود داشت که پروپوزال ها گرفته میشد بدون اینکه در تک تک ورقای امضای کمپانی، امضای جامعه مدنی و امضای نفرهای وزارت معادن و پترولیم باشه.
تشکر جناب محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، همچنان جناب تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل که در این برنامه ما را همراهی کردید. تشکر از شنونده‌های عزیز هم که با ما بودند و در برنامه سهم گرفتند. حالا من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. در برنامه در امواج آزادی روز پنجشنبه البته